می میاشتې شپارسمه خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریو بلوسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادۍ په چپو کې د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د ازادۍ ل رادیو سربیره د ازادۍ رادیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په وروستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وری له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدی او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیزې څومره جوتې دي؟ څومره رښتینې دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دي راسره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. د بمرسره په خبرونه کې وروسته وصل شي. زه لمړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لمړی خو مننه چې لمکسره په خبرونه کې وصل شوی. راځي لډيري ابتدایي پختنې نه پایل کو. په نړیوال کچ باندې ساينس د اقلیمی بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکې چې د موږ عام اوریدونکو په پوښي د اقلیمی بدلون خبره کیږي، د اقلیمی تغیراتو خبره کیږي، څه شی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او بسمنتګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو د یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه مونږ ته برعکس مونږ ته تیاري راوړي، مونږ ته جنازې راوړي، مونږ ته ماتم راوړي او مونږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به مونږ په دې اوبو ناچو. دا ټول زه د یو بود متخصص په صفت او دغه راز مونږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نخپې او لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه مونږ نه دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمی اوبه چې مونږ یې نن په اصطلاح دلته مونږ وطنوالې وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایلو باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې د همغه اوبو واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري، او زمونږ دغه د قربانیانو حالت ګوري، او زمونږ د 5 کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. پر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی، او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو. خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه وي پوه کړی، او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي. او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړل چې مونږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساينس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي، او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلون نه راشي. شدید وچکالۍ ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي، او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي، او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه راغلي هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لا هم په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیزې تجربه کوي، او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي، کله بارانونه راځي، کله هوا وچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیلو اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تغییر د اقلیم خو لکه سیلاب خو مونږ تاسو شاهد یو مونږ تاسو په افغانستان کې وخت کې سیلابونه په خوا هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم خو د تغییر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا ده چې دغه ټول کم دغه کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی د واورې اورښت چې دی یا دغه د څلور موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان چې عملاً همداسې و خو یو د کلایمیټ چینج د تغییر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی پس وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس مونږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي نو افغانستان عملاً ډېر وخت نه دی تغییر د اقلیم د اغیزو سره لاس او ګریوان دی خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زمونږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه هغه هغې په باره کې څه شی نه کوو یعنی کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو وروسته به احمد صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي یعنی خلک څه کولی شي دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بیلابیلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی انصاری صاحب تاسو ستړي مشي خبرونې ته مخکې له ښاغلي احمدي سره ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی او کام دغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نو مخ او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بیلابیلو کچو
بسم الله الرحمن الرحیم ان صاحب تاسو ښاغلی احمدی او نورو میلمنو همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله خوشاله يم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث سره بلایم او دغه بحث نیواز په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ ناندري رامنځته کوي ستونزې رامنځته کوي دغه موضوع او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخ و منظم و سیستماتیک و حدس و تا ارتیا پیخه شوی چه لبد مرغ است تاثیر پختنی پا زواب که باید وایم چه پا افغانستان که تروس ها هغم را چه ندی شوی چم را چه پا کار دی ده اقلیمی بدلون موضوع او مسئله پا نلیوال کچه دیر ارزخت منه ده چه باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دي مګر تاثیرات پر افغانستان هم پراخ دي د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسی فدریشن هیوادونه دغه سی اروپا هند او امریکا پراخ رول لري او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهي غازونو تولیدونکې دستګاوي سبب شوی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخه د زیاتوالي سبب شوی او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسی چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوی چې لوی کنګلونه ویلې شي، سمندرونو کې اوبه زیات شي، هغه وادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او څپو لاندې شي. دغه سي د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. تر څنګ د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسو دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو، تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړ، ډیر خلکو د مرګ او ژوب د سبب شو. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربی اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو. دغه سي د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرام دي ځکه دوی د نړیوال ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوی او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه، یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته چې په دې کنفرانس کې ما هم لنی کمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس وو او دغه کنفرانس ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرستو وزیرانو په ګډون ډیره مسؤلین داخلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شو د افغانستان د مختلف پانتونو پروفیسران او متخصصین هم وو او رئیسان او دوی هم یو موضوع چې درک شو هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون وو، مګر ډیره ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر اتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوي کوي په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کانفرنس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادراکونه او ادارې که کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي او نړیوال خصوصا هغه وادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان راونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو پورته لدی او پرته لدی خپل حق وغواړي د نړیوال ټولنې نه چې تاسو زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ زموږ د دې نړیوال کلی د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلو او خارونو د تباهیو سبب ګرځي تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعف او بیوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړي، ترڅو د هغې د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاری صاحب، د اقداماتو ته به د خبرونې په بل برخه کې راشو. زه غواړم دلته په دې خبرونه په دې پاتې غالبا چې څلويخ دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنې مرستې او دا چې څنګه کېدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کېدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسولیتونه د حکومت او دولتونو مسولیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کېدلی شي، څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمېدلی شي. دلته به ستانو شو. موږ په تېرو ورځو کې د بغلان له بېلابېلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې، د موږ خبریالانو او ریپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې ځورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونې ته راستنې کړو.
د ما څلور ماشومان چې دوی نجونې دي او دوی هلکان، دا دواړه فیل مریضان دي. شفق ماشومانو د نفس تنګي، د سرخکانو، د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي. ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه دي رسېدلي، اوس پورې صحیح ټیمونه نشته دي. موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستې او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرل.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 شل تر 30 لکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نکړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان یې هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه، ندارن به سرپناه هستن. مردمان یې هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا تاوان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود، ناظر کنم خود در منطقه.
منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که هیچی دیگه یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگه قابل استفاده نیست. دیگه نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته، یک پنجتا نان خشک کس نداده.
سیلاب مبتلا ژوند نه انسان، نه حیوان، نه آبادی او نه کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
منګ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجله دل دي خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلي. زخت ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی وو، کور و بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته دا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په داس په پاتې نه دي ناست چې لري او نه د خوراک سلري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او تاسو نور قوي همکاري مرسته څنګه د ورسره سوي.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلا بیلو ریپورتونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين لاري یا د واتس اپ لاري موږ ته بیلا بیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. کله چې په یو سیمه کې ناورین رامن سکیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنسته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې ووسي نړیوالې ټولنې هر څه وکړي مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکړم چې په بیړنۍ توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغیزې تلفات تاوانونه که صفر تنه راځي لک تر لګه را کم کړی شي. خو وس یو اوریدونکو ته ورزم د را سره دی د تلیفون للارې مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاسو کې
مننه سروان صاحب ستړي مسې ز خپل افغانیارم د هلمند ولایت
نه افغانیار صاحب ستړي مسې د هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
مانا نه خیر یو صدا چې مختل دی او ادوال ژغ ژغونه واره د لریشته هم دی بیا متضرر سوي دی الله پاک دې د دې مرسته او کومک کې خدای دې نور دی وا د ملي تجارتان حکومت او د شان نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دې اغستونځو او مشکلات ته ځانونه ورسوي او د دې مشکلات پر خار کې مش معلومات پر لرو او ټیګیانو می دې لیدنه دې بالکل خلشته ال وحدات او ثلاثه کړي د خپل کورنۍ مال جایزه دولت کم څه چې درته هغه ټول ورکړي دې دلاسه ال بتا هغه شی چې دې د شپې ورپکشي بيدل له تبريستنې او کالیا او یا هغه چې دې خړل د خړل د پاره استعمالول هغه هم هیڅ شی نه دی پاتې شوی نو دې بیچارهګان څومره ژوند دی هغه دغه چې د خپل پاک درس یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او دا شان دې یواد ملي سوداګر او عام خلک د دې په اړوند یو ګام واخلي او دې ته هغه ته برابر کې چې ضرورت ورته لري.
افغانان سم زغوالم له تاسو نه پوښتم تاسو له هلمند نه زنګ وهلې له هلمند نه پکې د دې جمی په فایل کې موږ د سختي وشکالي ریپورتونه درلودل همداسي وادي تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه وو مخکې له دې بارانونو ورښتونو او سیلابونو نه؟
بلې و موږ تقریبا درې کال وڅکلي ساتو په ټولې موږ په سیمه کې د اوبو د نشته سره موږ مخ ته یو موږ د اوبو هغه د ځکه لاندې زه ساتم د رلاندې تللې و موږ نغاول سوالي چې یو ابو خار او سوالي د علم کچکی باندې اوبو ته ترځي دې کوم د وګړو کاختر غره و نو ول سوالي دا یو دا چې هغه لري کله چې لاس متل لاندې کیږي نو بیا وګنه لري نو شرکال خلک زیات پیره خسته و کچيري باز د باران نه نو اسی در د لاس متر چې دې نه وي وګ کدا چې ول دا و چې سين نو بیا لاندې و په نوې ګوند د سخت سره مخامخ شو او ځینې نور ولسوالۍ لکه واشیر نوزاد او مساکله باغران کچکي ولسوالۍ خپله په دوه کې زیات شمېر کاریزونه و هغوی وچیسول درمیان بیخي تقریبا تر سلو شل متره سلو پنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالۍ دغه شانې وه یعنې د اوبه یې ډېرې کښته تللې وې خلکو هغه اوبه را ایستله ورته ګرانو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق وشتي نو دا بارانو د اوبو ساته برته را لوړه کړل کمه ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري هغه چې هغوی اوبه زیاتې دي هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه هم یو څه راپورته شولې.
ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا زه خپلو میلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوئ؟ کاراډي ومغلي لک خاموشه کوي موږ بیرته خپل غوړو.
السلام علیکم شي بسفته خیر
ستړی مشي تو خسب یی
بلی بلی وستاسی دا ایمی آوریدون که اون کار
گورا تو خیصه بی خوبا منی چی غک دیم وسمنگا پیجنو پا خبرونه کی
نو خوزما دا تلس کار استاسی لرادیو سر رادیو تا دا منانه
منگا منندو یو خوشحاله و سیتاسو همیشه هم کاری کرده و منگا همیشه دی من خبرونه که
بلی بلی و بلکل نو یوا هیل لرم مخکم ما ویلی دیم استاسی رادیو دی رادیو دون که لری زپا دا امواجی و کنسی نیترو که هم چه مهارت لرم تاسی دی منزنی چه پی دولش پور نوی ترسنگی و لنده چه پا یو میتر پا حال که نو با طول اروی دون که پسارا و که دل تا کل کار که یه کل نکی و لو که از ما رادیو خودی را پا حال جاپانی رادیو ده خو بازی مرگری شکایت که وی منزنی چه پا دولش پور نوی لکم مده یو پشتون صاحب و مده اشرب کاکو و اتل صاحب دا وای وای لگی سر ایران یعنی جزایدان بلوسی خبر و نگریجی نو تاسی سفز مرهیل لروسی دشپیل خواز خم لنده سپا
مننه تو خسب دا پیشنهاد تاسو مخکیم کړی و او مونږ خپل دغه مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده ډیر خوشبینی شته چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د شپې لخوا هم لنډ څپې ولرو یا هم دا څپې او یا نورې خو اوریدونکي به وتوانېږي چې د شپې لخوا هم په لنډو څپو دې موږ
خیر دا خو منځنۍ ده بلې مننه راپسو د موضوع ته نو افغان یار صاحب د خمنانه ډیر ښه نظر ورکوي او زما سلامونه هم باید ورورسیږي او توایم خورا به سو ودی ته سیسر کال سیلابونه رښتیا هم غم انگیز او دردونکو علاه دې ټول شهیدان وبخشي او خدای دې وکربانو ته صبر جمیل ورکي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکي نو رښتیا هم وبدي رسوي دې په ټول افغانستان کې الحمدلله الله رحمتونه وسو ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو خو زموږ په ولایت کې داسې شلا او داسې منده نسته سپاره کې اوبه نسته هغه کاریزونه چې په مخ کې وچ شوي و هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې شوي دي اوبه یې واتروار زیاتېږي او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي ولو که په څنګ کنځه کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم وویل خو دلکې مېوې خرابې کړې دي لکه شکرپارې و بادام و داسې شان او ناویلې دي نصیپاته زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي و د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه دا خلک یې ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغر ول معروفه ز خدا سیلی ولاړه د غشتلت لتر پکتیکا پوری نو زموږ له اسلامي امارات له موساتو له نړیوالو ز خدا خواهش ته چې ودغه غلی ز پلو بزګران او کلیوالو سره مرسته وسی ځکه چې دغه هر څه له نسره نه یو کړو نو دا خساره رسیدلې ده نور نو ان شاء الله دا سی مشکلات نسته او به سطح هم را پسته شوی ده دا از موش برمی والا شنخته دی آقا واسه موش پفته نکو وسی ده او به سطح ویرال وره شوی ده دا برمی سی ویی نو خدای پاک دی وکی سی مور لنور و مشکلات و لنور و سی لابو دخه وسه تلسو خو موش باید لده خپل و زپل یو لکه دغه د بغلغه کیسی دی په بغلان کې یا په غور و یرات کې باید زموږ تجاران باید د دغه سره کومک وکړي په پردو خلکو باندې نه کیږي لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کښېښول شي خو الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره 900 ګونۍ وړه وو مطلب 1500 ډالر وو نور ادویه او شان استولې دي نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بل ورځ موږ پر زابل کېږي که نن پر زابل وشي بل ورځ پر کندهار و هرات کېږي نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي هغه کوم په وسې پره دي هغه باید په خارج کې دي دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو ورونو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي
مننه
نو به د خارجي بله تشکر
مننه که تو حساب ورسته به انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی د فعالانو سره تماس لري هغه نو ورو چې د مرستي چې خلک کوي څنګه منظم کیدل شي او څنګه په خطوګه په دغه سیاجل شرایطو کې رسیدل شي زه به بیر تخپل ملمنو تر وګرزم لا وريدونکو نه مننه کوم هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه نشو اخستل دی غوی نه به معذرت غواړو خغله احمدی تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل مو اوریدل دی مګ دی زینو اوریدونکو چې په ژوندۍ باندې تماس نیولې او دوی څرګندول هم تاسو اوریدي په مجموع کې که په دې تفسیر لري او زما پوښتنه له تاسو نه ده چې په دغه شرایطو کې چې ناورین رامنسته شوی البته وروسته به په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کېدی شي په اوږدمهاله په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلای شي فکر کوم چې د تاسو مایکروفون وسان شو مهرباني وس خبرې وکي وسه شو احمدی صاحب غالبا چې مونږه وستون زلرو دي تاسو خای چې د ګوشي سره صحیح وصل نه یی بیرته ترغی چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي زب امدا خبره ل انصاری صاحب نه دا پوښتنه انصاری صاحب تاسو لپاره ما بیل پوښتنه درلوده وغه ده چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي عام خلک غواړي کومک وکړي په ځانګړې توګه عام خلکو ته هغه که د هیواد په داخل کې که بهر یو ادرس په کاري ځکار سړی خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي ځینې بنسټونه دي خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکارۍ کوي څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي حکومتونه یې کوي دغه خلکو ته ورسیږي لکه چې د انصاری صاحب غږ هم زه نه اورم اوس یې اورو مهرباني وکړئ
دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده افغانستان تاسو وینئ چې نه یوازې خونړیو سیلابونو بلکې د جګړو د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلی او لایې ځپي تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونه او نه هم اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي په چارو کې دوګانګي یعنی موجوده دي د سری میاشتې په نوم یو مرستندویه اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي پراخ جایدادونه او امکانات لري دغه سي د مهاجرینو وزارت داسې د دغه سي آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده د طبي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه اوس هم غالبا وزارت دی په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلف ادارې کاغه یو ان سی آر ده که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده که نورې دي د یو ان ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې د سره صلیب او سره میاشتې اداره د سره صلیب او سره میاشتې فدریشن په نوم او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې همغږي بالکل نشته هر یو ځان ته پانګې راټولوي مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي دا د بازار او د اقتصاد اصل دی هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري باید پر وخت ما غارتیا ور پوره شي او هغه تو کې ارزشي ټول بده مرګه داسې نه کیږي په کار د چې حکومت نړیواله ټولنه او ولس او خصوصي سکتور سره دغه یو میکانیزم رامنځته کړي چې مونږ رسمن او عملاً دوی د تراو بلل ترسو هغه خپل شته او امکانات شي ټولې د ملت او د ولس په نوم د ولس د خدمت او خیګنې په نوم راټولوي کاغه حکومت دې په میلیارډونو ټاکسونه او مالی راټولېږي ک نورې مرستې ورته راځي ک نړیواله ټولنه هم دا او ک خصوصي سکتور دې دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي دا مثال مو هم ورکړ چې نخو خاغلی شیخ هیبت الله چې په خوا د حکومت په دې غدې د خدمت په نوم نو ناست چا د هغه کورته دومره امکانات لګل نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو بچ په خوا ولکیږي د قرغزستان ولس مشره و دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې 40 میلیونه ډالر ورلېګلی وو کومه تاریخ چې نشته لکه دا اوس چې هر اونۍ ورته کله 40 میلیونه او کله 80 میلیونه او کله ولکېږي 140 میلیونه ډالر راضی خدای د افغانستان د خلکو په نوم راضی په دې مونږ نه پویګو چې د دې راتک کې خصامد شفافیت شته د ازي ورقم معلومي د حکومت خزانه په حساب دکېږي او دا ویل کېږي چې څو برابر د جمهوریت په نسبت لوړ اوایید راضی د مالی وزارت ته خاروالي او نورو ادارو ته او دا ویل کېږي چې ډیر شفاف راټولېږي فساد پکې نشته دغه سیناریواله ټولنه دغه سی موساتو تام په حسابونه ورکول کیږي مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنکړ نه حکومتي ادارو او چارواکو نه نړیواله ټولنې او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته د دې تشه موجوده ده دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او په کور دنه نه دي مایندې ماشومان خويندې او ځوانان ټول په وځ درغلي دردیدلې تاسو باور کوئ دوا ورځې کیږي د امریکای نه یوې کورنۍ اړیکونه ولا چې د یو کوچنی زوی کلی زیدا او د زوی ته داس تلقین ورکړي چې د کلی زبان دي کدل ته مونږ او تاسو میلا جوړه کو یا څوک په دې امکاناتو پیسو دومره ګټنه کوي راځه د بولی ګو افغانستان ته هلته خلک زپل شوی یو چاته بو وایو چې یو پس واخلی او هغه په غریب او بیوزلو خلکو ویشي دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وي دومره خوشاله شو ویل شي مورجان هم دا کار وکړي پرون د امریکای نه یو بل راغلی منګل انا د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورانه نه دغه مشر میرمن ماته زنګ والو چې در سره کار لرم مشوره در سره لرم د غاسل ابزپلی موږ ډیر زوري په دې تلویزیونو او رسنوي چې وینو او دا غالبا د امریکا غاګ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور دا یا انا دا غالبا مخاوند یو ډګروال سی وو د پخوانی پاوز د منصبداران او داسې مشر خسري د تغوی سره دا موضوع وا چې کومګ د خپل کورانه او خپل خپلوانو نه چې بهر میشتي عدل ته دی په دې ټولو غږ موغ کړي هغه کو چې د سیلاب زپر سره مرسته وکي مګر په دې خو یې ګو چې دا څنګه راټولې کو څنګه وې شو نو کدا غسی میکانیزمونه را منست شي په ولسی کچا په ملي او نړیواله کچا موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمر است ورسی دا اوس یو یو کورانه چې دا غیزی ندی سیلاب زپلی ندی یا ماجرین نو د ماجرینو کمپونه تتلی د سیلاب نه ماجر شوی یا بی ځای شوی ندی مګر هغه کمپونه تتلی دی یو نه 15 واره مرسته اخلي او هغه خلک چې سیلابونه زپلی یا خلک چې واقعي بی ځای شوی دی هغه ګیله کوي چې موږ ته یو واره هم مرسته نه درایسته درې او تاسو پښتنه نه درکړي
مننه
رد دی چې دا مهم خبرونه واوري دغه لاندې موضوع به شریک کم د ماجرونو یا کم وزارت یو مسول ویل چې دیو شهید پسر سل زر افغاني مرسته کوي یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وی ویل چې 100,000 که 200,000 او که 300,000 او که زیات وي دغه سي. مګر دا چې دغه پیسې بیرته په څه لګیږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کاریدلی شي او که نه د بخور نمیر یو ځلې وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینې مساعد اول دوی ته ژوند خو تجارتي اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالداري په برخه کې په کوچنی او لوی پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوو. زه به ورشم ممتاز احمدي صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله ځپلی وه، که د خوست زلزله ځپلی وه، هغوی بې سرپناه ژوند کوه، یعنی ستونزې وې تر ډیره پورې په داسې حال کې چې له بیلابیلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کیدله. تاسو هم راته په همدې اړه باندې نظر وایئ ښاغلی احمدي، له اپات زپلو سره څنګه منظمې په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده، دا ورسره وشي او په دې برخه کې څه شي څه دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې برخه کې ډیر زیات تفصیلی خبرې وکړلې او د خبرو واخیا چې زه ټول زکه تاییدوم چې د دې ولسی کچا د غرض په دولتي کچا او د غرض د دغه سیمباز ادارې کوم چې په هغه کې د سرسلي بدار او دغه نور ادارې د هغو رول وسنجولو. او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دې ته ضرورت دی. د زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو دغه خلکو سره کومک وکړي. خو دلته دوه مسایل، دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده. دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د بې اعتمادي رامنځته شوې ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه یا اداره وي چې دغه اوس دغه سره دغه پیسې البته دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا دا په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه په اصطلاح یا مسله د حسابدهي تر اوسه پورې څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حسابدهي وي اکاونټیبلټي وي د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شوله، دغه راز یون ډی پی شوله، او ریډ کراس شو یا سرسلي اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوانه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک په خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې هم دا وویل چې مونږ هغه ستونزه هم چې تر ګریوانه را ورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا 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 مشکلات به په دغه کچه نه وکړه. البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم به دومره نه
مننه احمدي صاحب. تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږد مهاله څه کېدلی شي؟ دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اوریدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، او د وچکالۍ په بڼه راځي کې، د سیلونو په بڼه راځي کې، په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې څه کېدلی شي. په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و، نړیوال ټولنې سره د حکومت اړیکی، د طالبانو د حکومت اړیکی څومره تاسو د نړیوال همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه؟ د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمی بدلونونو له اغیزو سره نړیوال ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنۍ په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لوی او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته پکار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خپلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوۍ نه غوڅ کړي او جلا کړي، دا خندونه پورته کړي. او هم نه یوازې دا چې دغه ورورګلوي او راشه درشه ده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجلوالي سبب ګرځېدلي، کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمي بدلون په څیر د وی نړیوالي فاجې پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده. او دا سرکاري چې دغه نړیوال کله د اور د بټي پر لور په حرکت کې ده، او هر برخه د سوځیدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسو په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په ونیو دغه ځنګلونه سوځید، دغه سی په کونړ کې، دغه سی په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډیر اسماعیل خان او دیز سیمو کې ځنګلونو اور اخیسته، او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وسه او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کېږي. دغه حکومت خو چې راغله د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کېږي چې د دوی د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغه یې کړی د طالبانو د ستو چارواکو سره، کاغال ته ملا برادر او که خلیل زاد، دواړه د میز تر شا ناست وو. نو دا که اوس خګړی هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وای، او که بدی غنی هم مسولین هم دغه نړیوال دي، هم د امریکای متحده ایالات دي، هم دغه ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرې دوله دي زینه به د یوناما مسولین او کډی بار کړی وي، او هلته بور سره ناستو د یونیسف مسولین او کډی بار کړی وي په جمعو جمعو به له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغه سي د دبليو اف پی، دغه سي د نورو ملګرو ملتونو د ادارو داسې د ناروی هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمنی او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرې دو نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسولیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په سپیرو نه وهل شي او نور له سودو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسئ انصاری صاحب زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم او بخې دی اوبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص ته تاسو د خبرونه په فایل کې دا خبره وکړه چې کاش کې دا سینې وی شوای چې هغه وبچي نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغه سي نورینون نتیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پاتې ورسوم. څه سپارښتنې لري په وګد محل کې چې حکومتي چارواکي واکمن چار څوکي ولسونه او نړیواله ټولنه کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د غناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلون کې دي دا کمی کې او لکتر لگا دغه سی پراخ ناورونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ شاهدان وو دا سی کرامنسته کیږم چمتواله ورته زیاتی یا ګر سر رامنسته نشي مرګ جوړ لای کمی ورانه کمی څه سپارښتنه کوي مهرباني.
ان سبزه د جمهوریت په اخیرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست لري سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې د اتحاد اروپا په چوکاټ کې د مرابطو په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسی د غرض د افغانستان د لپاره د تغییر د اقلیم ستراتیژي د غرض د افغانستان د لپاره د کلایمټ چینج ټکنالوژي نید اسسمنت شي کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغییر په چارو کې د غرض د افغانستان د لپاره د لکه مخکې چې ما یاد کړل چې د سول د رینیوبل انرژي یا دغه د پالیسیانو باندې ما کار کړو. اصل کې د تاسو کوم پوښتنه چې انصاری صاحب نو کړه چې څه شی تغییر شو څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده څه مشکلات دا خو انسب د 2021 نه تر 2010 پورې دا ټول مونږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغښته لري البته د افغانستان د محیط زیست په اړه کې شته او د ورته لاسرسی لري په هغه کې مونږ ویلو چې دغه د کلایمټ چینج یا د تغییر د اقلیم د اډاپټیشن د دغه کوم توافقات باید د حالات د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانه یي غازونو کې راشي د دې لپاره شل اشاره شپږ میلیارد ډالر په ضرورت وشي. د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې دوی اتلس میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې تقریبا دوی دغه کړلې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی یار کالوي چې تیر کال په دوبۍ کې افغانستان پکې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغه کې یو څلو ونه وي ممالک برخه اخلي او په هغه کې افغانستان د لپاره تر 2010 پورې تقریبا د کلایمټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړې دي. نو دوی
ښاغلی احمدي دوه دقیقې یا یو نیمه دقیقه وخت را سره پاتې دي که خبرې
راکړي خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمټ چینج یا د تغییر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غونډه دا سرحد نه لري دا ک چیرته نن په موږ د سبب په همسایه ملک په منطقه کې په بل شا باندې دا دغه موضوع به د اول سیاسي نشي د ملل متحد د اتحادیه اروپا د هر مملکونو زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغییر د اقلیم موضوع د سیاسي رنګ ورنکې که دوی د موجوده نظام یا د اماره د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسیږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړوند بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړې شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په تېر جمهوریت درې څلور پنځه شپږ کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته ډېر زیات کار شوی دی. هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنې چې په هغه راپورونو کې دي هغه اسنادو کې دي په هغه ډاکومنټس کې دي هغه باید د دغه مربوطه کمې د ادارو سره بېرته د خپل ارتباطات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د بین المللي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب. دا بحث ډیر جالب دی، پراتلونکي کې به بیا هم دوام ورکوو. تاسو چې کوم خبره وکړه د هغې لپاره د متخصصانو سپارښتنه به زه وکړم چې ادم په کار وګماري. مننه.